افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې د نننۍ ډله ییزې حملې له وروستي حاله مو خبرو. حمله پای ته رسېدلې ده او په هغه شرکت چې دغه حمله شوې ده د شاوخوا شپاړس تنه وژل شوي دي. دغه راز دا هم اوري چې دو امریکایي سناتورانو یوه طرحه وړاندې کړې چې پر اساس یې له افغانستانه په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډله ییز برید کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستې او د څو نورو پروژو چارې رسمن پیل کړې. او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي دی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او په هغه هیواد کې به د ناتو سره د ګډو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډله ییز برید کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د والیوان اتاولا خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل چې پنځو بریدګرو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی وو. د خوګیرنی په خبره شاوخوا لس ملکي وګړي ټپیان هم دي. د پیښې وژل شوي او ټپیان د یاد خصوصي ساختماني شرکت کارکوونکي وو چې د ننګرهار هوایي ډګر د ننه یې ساختماني چارې مخته وړلې. خوګیرنی ویل په دوه انتحاري بریدګرو سربېره چې په خپلو حملو که وژل سوي دي درې بریدګر د افغان پوځیانو لخوا ووژل سول او اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. افغان ولسمشر اشرف غني نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستې او د څو نورو پروژو چارې رسمن پیل کړې. ولسمشر غني چې نن کونړ ولایت ته تللی دی نن سهار یې د دې ولایت عامې روغتیا د ریاست ودانۍ او هم په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د نجونو لیلیه پرانسته او د شپږو نورو پروژو د بنسټ ډبرې کېښودې چې تر ټولو مهمه پروژه د 200 بسترېز روغتون جوړول دي. د دې پروژو ټولیز لګښت 200 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. ولسمشر غني د غرس نن د کونړ د ښځو لاستازو مشرانو عالمانو د مدني ټولنو فعالانو او نورو ځایي چارواکو سره ولیدل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلی چې عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي سره د خپلو لیدنو جزئیات حمدالله محب ته ورکړل. اعلامیه د ښاغلي کاملوف له قوله زیاتوي چې باور لري د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو پرته د دې هیواد د سولې په راوستلو کې بله هیڅ لار نشته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم د افغانستان د سولې په برخه کې د ازبکستان د رول استاینه کړې او وایي د کابل په دریم کنفرانس کې به د سولې په پروسه کې د سیمې هیوادونو پر رول بحث وسی. په دې لیدنه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې سوې دواړو لورو پر سولې سربیره د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا د اقتصادي ترانزیتي او سوداګریزو همکاریو باندې بحث وکړ. په افغانستان کې وروستي ورشتونو له کبله لشته لژنه 15 تنه مړه سوي دي او زرګونه کسان بې کوره سوي دي. افغان چارواکي وایي چې تر ټولو ډیر د ورشتونو کندهار او هلمند ولایتونو ځپلې دي. په کند طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې یوازې په کندهار کې شاوخوا 15000 کسان بې ځای سوي دي. زموږ غلازه د رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکیه ته له روسیې څخه د دافع هوا سیستم د پیرولو له کبله خبرداري ورکړې ده. د دغه وزارت وین رابرټ پلادینو د سیشن په پرز ویلي وو چې که ترکیه د روسیې استلور سو ډول سیستم وپیری، واشنگټن به پر ترکیه د اف 15 دیرش ډول پرمختللو جنگي جټ الوتکو د پلورلو پر پروګرام بیا غور وکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال کورټیس کاپاروتی هم د سیشن په پرز د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خپلو خبرو کې ورته ګندونه کړې وې. د امریکا متحده ایالات پر ترکیه د سولو اف 15 دیرش ډول پرمختللو جنگي جټ الوتکو د پلورلو توافق کړی دی، خو تر اوسه دوی دغه الوتکې ترکیه ته ورکړل شوی دي. روسي رسنیو تیر میاشت راپور ورکړ چې ترکیه غواړي له روسیې څخه د څلور اس 400 ډوله دفاعي سیستم د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت وپلوري. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي دی به د روانې میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د جمهوري قفقاز سیمې له مشرانو سره به وګوري او په ګډو پوځي تطبیقاتو کې به برخه واخلي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د مونتینګرو له ولسمشر سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته دا څرګندونې وکړې. د ناتو او ګرجستان دغه ګډ پوځي تطبیقات به د مارچ له 18 تر 19 پورې تبلیسي ته نږدې ترسره شي. او په اروپا کې د امریکا متحده ایالاتو د ځواکونو قمندان د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د دفاعي برخو د پیاوړي کولو غوښتنه کړې ده. جنرال کورتیس کاپاروتی د سه شنبې په ورځ دا خبره د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اوکراین دفاعي برخې هم د دې هیواد په ختیځ او هم په تور سمندرګي کې باید پیاوړې سي. جنرال کاپاروتی وایي د امریکا متحده ایالاتو وار له مخه د ټانک ضد توغندي پر اوکراین پر لور لیدي. هغه همداراز سناتورانو ته سپارښتنه وکړه چې واشنګټن کولی سي نور پوځي تجهیزات لکه سنایپر او مهمات د اوکراینی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره برابر کړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وګوري. پاته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې نننۍ حمله کې د چارواکو په وینا په 15 حمله کوونکو سربېره نږدې 10 کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
په دې پیښه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمه کوي چې قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر احتمالي سفر به د طالبانو او د افغانستان د حکومت په ګډون بین الافغاني مذاکرات ته لاره پرانیزي.
زموږ ودا فایده وشي چې د امریکا خارجه وزیر و اصلي مسله په خپل سر کې او باید مناسب تصمیم نیول لپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي.
دو امریکایي سناتورانو بیا یو طرح وړاندې کړی چې پر اساس له افغانستان په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده. د افغانستان ستره محکمه وایي په روان لمریز کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي څه باندې 2000 قضیو ته رسیدګي کړې. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به په ایران کې د ښځو د ښوونکو لخوا د پراخو اعتراضونو له حاله خبر شي. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهنیز خبرونې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې البته د ژوند په شیبو نس پروګرام کې مو د ډول او سورنیل لرغنتوب ته کتنه کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په امراسته وړاندې کوم. زولمړی د ننګرهار د ننرزي خونړی حمله ته جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې نننۍ دلیز حمله پای ته ورسیده. چارواکو په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخ شوي شرکت د 14 کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. حمله پر یوه ساختماني شرکت هوایي ډګر ته نږدې پروت دی نن سهار وختي شوې وه. تر اوسه د دې حمله مسؤول چاپ غاړه نه دی اخیستی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری یې نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه وسلواله حمله د چهارشنبه په سهار وختي شاوخوا 15 بجې د 22 ولسوالۍ اړوند د ننګرهار هوایي ډګر ته څیرمه پر یو خصوصي ساختماني شرکت شوی. د ولایت وینا تولا خو ګڼی وایي په دې پیښه کې 15 تنه بریدګر او 14 تنه د دې شرکت کارکوونکي وژل شوي او د شرکت 9 تنه نور کارکوونکي زخمیان دي.
چې غرمې مخکې لسنیم بجې د 15 بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. په دې پیښه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي. نه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د دوتنو حالات نازک ختل شوی. ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. اوس هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات جریان لري. ولې جګړیز عملیات د بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلي.
خوګیانی وایي امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ځانمرګو دوه واسکټونه، یو موټر بم او نور ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او له منځه وړي دي. په دې پیښه کې د شرکت زخمی شوي کارکوونکي وایي دوی سهار لمانځه لپاره له خوبه پورته شوي وو چې یو ډله وسلوال په دفتر ورنوتي او پر کارمندانو یې ډزې کړي او لاسي بمونې غورځولي دي.
موږ تقریبا دېرش کسان مخامخ میدان هوایي سره هلته کار کوو. شرکت دی، ای بی شرکت دی، دا افتخاری دی، دا چه شی دی، بس راغې هلته دننه اتاق کې تقریبا پنځلس کسان بهر راوتلی وو مانځه ته د مانځه په وخت، او نورې دو تاقو کې پروت وو او راغی د سیګانې اچولې دي، هر چا باندې بس ډزې کړی دي.
اونتاریا در آمدن د میروی باری میدان ما را زخمی کردن، تن دیوالم چند تا شهید شد، دو سه تا شهید شد از این نفرای ایش بود چی بود دیگه بگم، آمدن یک سرم لغت کردن دیگه، وضعیتم بخی خراب، دو تا دیوالم در روی باریم شهید شد، بم به سیر انداختن چار پنج شد، خی وضعیت خراب بود.
پا ما بندید بوله دازه اوپر
لدی اوران دی ورستی دلیز وسلواله حمله د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست شوی و چې ورسته امنیتی ځواکونو په دی ولایت کې د دایښ وسلوال وځپل او لتیرو اتو میاشتو را په دی خو د لومړنۍ دلیز برید دی چې پر یو ساختمانی شرکت تر سره کیږي. خود دی پیخ مسولیت تر اوسه کومي وسلوالې ډلې په غاړه نه اخیسته.
په ننګرهار کې وایي دغه ته نږدې د نننۍ خونړۍ حملې جزئیاتو، په دې حمله کې چې تر اوسه مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، د چارواکو په وینا پنځه حمله کوونکي وژل شوي او د هغه شرکت چې په دې حمله کې په نښه شوی شپاړس کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا نه نور هم ټپیان دي. د حمله په داسې وخت کې شوي چې په قطر، د قطر په پلازمینه دوحه کې د جګړې له یو بل مهم لوري وسلوالو طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې روانې دي. په دې خبرو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د جګړې د پایته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې یوه موافقه وشي. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا تمه کوي چې قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر احتمالي سفر ښایي طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته وهڅوي. طالبانو تر اوسه له دې ډډه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. یوازې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره څو ځل خبرې مخته وړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا اجرایه غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې د مایک پومپیو کیدونکی سفر به د دواړو لورو ترمنځ یو لړ مهمو پرېکړو ته هم لاره پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا په آیوا ایالت کې د پوهنتون له محصلینو سره په یوه غونډه کې هیله وښوده چې په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې کافي پرمختګ وشي، نو دی به هم سیمې ته ولاړ شي په راتلونکو څو اونیو کې او د سولې د دغو خبرو اترو له پرمختګ سره به مرسته وکړي. د موضوع نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان د سولې په اړه د دواړو لوریو ترمنځ د یو لړ پریکړو لپاره مهم بولي. د دې شورا اجرایه غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال له دغې ډلې وغواړي چې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني.
در کې یو باید مناسب تصمیم نیولو لپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي. نو د دوی نماینده خدا خبره همیشه کړې د خلیجي خلیزات چې موږ د افغانستان د دولت او د ملت بدیل نه یو. دغه خبره به د امریکا خارجه وزیر هم کوي.
ښاغلی وقات دا د طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت بولي او له دغې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته د خپل سفر خبر ورکړی دی او ویلي دي چې قطر کې له طالبانو سره روانې خبرې ډېرې پیچلې شوي، خو په دغو خبرو کې یو څه پرمختګونه هم شته چې ښایي نوموړی پکې څو اونۍ وروسته ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د جګړې له یوه لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې هوکړې حاصلول دي چې په دې هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، دا هیواد نور متحده ایالتونو ته ګواښ متوجه نه کړي او هم پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونه خوندي شوي وي. پومپیو وایي د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یو یې ځان ته ګټې لري پکې ورګډ کړی شي، دغه کشاله لا پیچلې کېږي او د هواري پر سر خبرې اترې نورې هم ستونزمنې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي پمپیو افغانستان د خپل سفر ځنډولی او د حکومت لخوا د سولې لپاره د یو ملي او ټولمنلي پلاوي د جوړېدو پورې مشروط کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه داود مایار بیا قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر په دې معنا بولي چې امریکایي چارواکي او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې شوي او ډېر ژر به دغه هوکړه لاسلیک شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا بل ورپورې چارواکي رسم راځي د قضیې کې داخليږي، نو د افغانستان صلح په دې معنا چې دا حتمي شوله او دوی به راځي هغه نهایي تصمیم او کومه پرېکړه شوې ده هغه به تاییدوي. نو دا په یاد ولرئ چې دوی راتګ به دا یو ډېر قوي سیګنال وي د صلح د پروسې د عملي کېدو لپاره.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې روانې پنځم پړاو خبرې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې دي یو حساس پړاو ته داخلې شوې او ظاهرا دواړه خواوې په دې بهیر کې پر یو بل د فشار راوړلو او امتیاز ترلاسه کولو په هڅه کې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په موضوع کې تمکیږو. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د اجنډا دوه مهم مسایل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او دغه راز دا چې بیا به امریکا او نورې نړۍ ته له افغانستان ګواښ نه متوجه کیږي څرخي. په عین حال کې دو امریکایي سناتورانو بیا یوه طرحه وړاندې کړې چې پر اساس له افغانستانه په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سخت مخالفت کړی و. د موضوع تفصیل عصمت سروان اوروي.
دو امریکایي سناتورانو یوه طرحه وړاندې کړه چې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا د نږدې دو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د امریکایي ورځپاڼې د هیل د راپور له مخې د دې طرحې پر اساس چې سناتور ران پال او ټام اډل وړاندې کړی، په روان 2019 میلادي کال کې به امریکایي پوځیان په افغانستان کې د بری له اعلان وروسته 45 ورځنی ضرب الاجل وټاکي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو مهال ویش وټاکل شي او امریکایي پوځیان په یوه کال کې له دې هېواده ووزي. د دوی په طرحه کې د پخلاینې د یو سیاسي چوکاټ یادونه هم شوې چې د افغانانو له لوري به عملي کیږي. په دې طرحه کې سناتورانو هم داراز غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په پای کې په دې هیواد کې له قوې څخه د استفادې واک دې واخیستل شي. دا واک پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حملو وروسته امریکایي پوځیانو ته ورکړل شوی و. امریکایي سناتورانو وړاندیز کړی چې هغو ټولو 3 میلیونه امریکایي پوځیانو ته چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی په یو کال کې د 2.5 لک ډالر امتیاز ورکړل شي. د سناتور ران پال دفتر د خپل طرحې د وړاندې کولو په دلایلو کې ویلي چې د افغانستان د جګړې له پیله تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 2000 زیات امریکایي پوځیان وژل شوي او تر 2 تریلیون ډالر زیاتې پیسې لګول شوي دي. دغه دفتر همداراز ویلي چې بې پایه جګړه د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي او امریکا ته نور دښمنان زیږوي. د دې دفتر له لوري پخپور شوی بیان کې همداراز راغلی هغه وخت راغلی چې برای اعلان شي چې موږ مخکې ترلاسه کړی خپل ځواکونه راولو او د امریکا اړتیاو ته لومړیتوب ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ حکومت له طالبانو سره په خبرو بوخت دی او پر هغې طرحې ژغیږي چې پر اساس یې امریکایي پوځیان له درو څخه تر 5 کلونو ترمنځ له افغانستانه ووزي. له بلې خوا د سه شنبې په ورځ د کانګرس یو شمېر دیموکراتو او مترقي غړیو د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جلا هڅه پیل کړه. په دې ډله کې چې د استازو جرګې غړي الکساندر یا اوکاسیو کارتیز او سناتور برنی ساندرس هم پکې شامل دي د تل لپاره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. تیره میاشت امریکا د سنا جرګې غړیو په غوسه اکثریت له افغانستان د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی و. د دې جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جیمز انهوف وویل تر څو چې په افغانستان کې عملاً شرایط ښه شوي نه وي امریکایي پوځیان به له دې هېواده ونه وځي. د له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د مهالویش له ټاکلو سره هم کلک مخالفت وکړ. ښاغلی انهوف وایي ولسمشر ټرمپ ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان او سوریې څخه په خپل سر ځواکونه وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بل سبا د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د افغانستان سره محکمه وایي په روان لمریز کال کې چې پای ته رسېدو ته دوه اونۍ پاتې دي د خزو په وړاندې تاوتریخوالي څه باندې 2000 قضیو ته رسیدګي کړې ده. د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ډېرې دغه قضیې په کابل پورې تړلې وې. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي لا هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په لوړه کچه ده او قضیو ته هم دومره زیاته رسیدګي نه کېږي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په هیواد کې یو له جدي مسایلو شمېرل کېږي، خو د افغانستان ستره محکمه وایي په تېرو څلورو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2246 قضیو ته رسیدنه شوې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د تاوتریخوالي دغو قضیو ته تر ډېره په کابل، هرات، بلخ، کندوز او کندهار کې رسیدنه شوې ده. نوموړي وویل په دې کې تر ډېره د جنسي تیری وهل ټکول، ځان وژنې، ګواښونو، اختطاف او اجباري ودونو قضیې شامل دي.
در سال روان کې سال 1397
په 1390 مریض کال کې نږدې 2110 قضیو ته رسیدګي شوې ده، خو په دې کې د وروستۍ روبې راپور شامل نه دی. زموږ انګیرنه دا ده چې دا د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدګۍ تر ټولو غټ شمېر دی.
نوموړي ویل د تیرو کلونو په پرتله د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې لړۍ تیزه شوې ده. خغلی ایمان د دې لړۍ د بریا لامل په ښځو کې د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی او د محکمو ښه فعالیت یادوي. نوموړي وویل دا مهال د قضیو عاملین د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې دي. د نوموړي په خبره دغو قضیو ته د څارنوالۍ او ځانګړې محکمې له لورې رسیدنه کېږي. د سترې محکمې د شمېرو له مخې دا مهال په 22 ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې فعالې دي، چې دا شمېره به راتلونکي کال 28 ولایتونو ته ورسیږي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د سترې محکمې سرګندونې تر ډېره تبلیغاتي اړخ لري او په وینا یې د تاوتریخوالي قضیې لا هم په لوړه کچه کې دي. د دغو فعالینو له ډلې خاطرې اساقزی وویل په لور پرتو سیمو کې ښځې له بېلابېلو تاوتریخوالو او ستونزو سره مخ دي، حتی خپلو لومړنیو حقونو ته هم لاسرسی نه لري. سلګونه دوسیې دي چې ورته رسیدنه نه ده شوې. هغه شمېر ښځې چې په امنو خونو او زندانونو کې دي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. میرمن اساقزی بیا ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره باید د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ او د تاوتریخوالي عاملین مجازات شي.
پاینه حال کې د بلخ د خزو چارو ریاست ام بي او اي چې د دې ولایت په 414 کې جونې په ټولنه کې د ناوړه دودونو او رواجونو لامل او د غرزدا چې په ډیرو د نجونو خونځو کې خزنه خون کې نشته، جونې له شپږم ټولګي وروسته له زده کړو ام بي برخه کېږي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجيب حبيب زيپري رپورت لري.
د بلخ د ښځو چارو ریاست مسولان وایي چې په مختلفو ولسوالیو کې د ناوړه دودونو حاکمیت او د ښځینه ښوونکو د نشتون په دلیل نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته له ورتګه منع کېږي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشر شهله حدید د مارچ اتم یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې خبریالانو ته په بلخ کې وویل چې د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نجونې نشي تللی.
همو محدودیت هایی را که در سطح ولسوالی ها هست و حساسیت هایی را که وجود داره،
دغه محدودیتونه چې په ولسوالیو کې دي او کومه حساسیت چې موجود دی، د دې معنی کېږي چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته ولاړې نشي. دا چې ښځینه ښوونکي هلته نشته، کورنۍ خپل نجونې ښوونځیو ته له ورتګ څخه منع کوي. اغلی حدید په کلیو کې د ښځینه ښوونکو د نشتون او کموالي ترڅنګ په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت، نامنی او افراطیت هغه عوامل بولي چې سبب شوي تر څو یې له وجهې نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې نشي. په عین حال کې د بلخ د پوهنې اداره مني چې په 414 کې د ښځینه ښوونکو له نشتون او د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخ دي. دوی وایي چې دا موضوع د پوهنې ادارې له اساسي ستونزو شمېرل کېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری په اړه وایي د درې زرو په شاوخوا کې د ښوونکو له کموالي سره مخ یو، چې په دې ډله کې مسلکي او ښځینه ښوونکي هم شامل دي. په ریاستیاتو کې فزیک، ادبیاتو او نورو برخو کې هم ښوونکي نه لرو. د بلخ د ښځو چارو ریاست مسؤولانو په مزار شریف کې د مارچ اتمې نیټې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې وویل چې دولتي ادارو کې د ښځو حضور کم دی او باید د یادو ادارو په جوړښت کې د ښځو تشکیل زیات شي. مجيب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران په ګڼو ښارونو کې ښوونکو د معاش د کموالي او د ژوند د شرایطو د خرابوالي په اعتراض کې احتجاجونه پیل کړي دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان لیدلې څېړلې لنډیزې اوروي.
سلګونو ایرانی ښوونکو د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د معاشونو د کموالي او د ښوونکو د حقونو د مدافع فعالانو د نیونې په اعتراض کې د درېمې ورځې په مخه اعتصاب ته دوام ورکړی دی. دا اعتصابونه د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږۍ شورا له لوري تنظیم شوي دي. د شورا پرون سه شنبه وویل په تهران، اصفهان، همدان، کراج، کرمانشاه، یزد او لسګونو نورو ښارونو کې د سباندې زرو ابتدایي ښوونځیو او لیسو ښوونکو په اعتراض کې ګډون کړی دی. دوی وایي چې په پلازمینه تهران کې د اعتراض کوونکو شمیر په نسبي ډول لږ دی. د ایران دولتي رسنۍ د دې اعتراض په اړه څه نه وایي. چارواکو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ایراني رسنۍ د داسې مسایلو په وړاندې له ډېر احتیاطه کار اخلي او نه یوازې دا چې خبرونه یې نه خپروي، بلکې د اعتراضونو په مهال ایران عموما پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ هم محدودیت وضع کوي. تر اوسه پورې کوم راپور نشته چې اعتراض کوونکي دې نیول شوي وي، خو پخوا اکثره اعتراضونه د ایرانی چارواکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي او ځپل شوي دي. په تیرو اعتراضونو کې ګڼ ښوونکي نیول شوي او بندیان شوي هم دي. ایرانی ښوونکو تیر کال دوه ځلې دې ته ورته اعتراضونه وکړل. د 2018 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران د څباندې اتیا ښارونو زرګونه خلک د بیو د لوړېدو، بیروزګارۍ او فساد په اعتراض کې واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدلای شي. خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې او د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو مو خبرونه په دوهمې نیمه کې مهیروي. د ډول او سورنی لرغونتوب ته مو د ژوند په شیبو ونیس پروګرام کې کتنه کړې. خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې آزادی رادیو نه ډیر زیات خوشاله چې د غریب سړي आवाज د دولپور چارواکو ته رسي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله یم. مګر دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي. د انیشیات کوم اسناد موږ تر اخري خو اوس مختص پانا تر اوسه پوری موږ دا د ملکانو د کاغذ کلب پوا کې ورکړي. هغه تاسو دغه مې موږ تاسو لږه کې اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم. راځي او د ریاست د ماجینو ریاست ته لاړم. هغه پیری تام د پرما کې پاک د تذکرې جوړه کړې. ځرانه هغه جوړ کړل نو اوس سکرین پورې جوړ کړل او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو وکړای کور کې اوسې ګو دل د څور څه چورتو ادارا ته دا داول اداره کې شکل کوم ځکه ورکړي کې شکل کوله موږ غیر نه محروم یو. په دې واجب باندې چې دا کمیشن وایي چې دا ختم د کړي کمیشن نه د کړا چلی دا یو کار چې کمیشن نه د کړا چلی موږ आवाज دا دغه چارچواک پرموي چې سلام علیکم ډیر مننه. سوشل میډیا بازار د مرګتابو فساد سره په اړه کې چې د هرات ولایت له خبره کوو سره وروره دا مو یوازنې هیله ده وروره چې موږ زبرانو او د لوزي د تند سره ډیر مخ دا د هرات حکومت موږ بارغس ولایت مهاجرینو سره هیڅ پاملرنه نه کوي وروره نه یو څه پاملرنه کوي چې د بل څه د نسته د بل څه د کوي چې د بل څه د نسته وروره بیا د دې ماته تشناب د وسی وروره د ډوډۍ د خوړلو پاملرنه نه سره سره کوي د ډوډۍ د خوړلو پاملرنه را سره وسی د وګو د نسته کړه وګو د وسی وروره د توسو د کمپال د نسته کړه هغه در سره وسی وروره د بچانو د ډاکټر ماته ذاتو نسته که هغه را سره وسی ورور قربان سم د غله د هر سوج د سره وروره موږ مخي واسونځه ولده
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په ثبتون کې ماشین کې مو پرېښیو کور مو ودان پیغامونه تل ستاسو خبرو لنډې راستوي د خپل ستونزو په ارتباط کولای شي چې وغږیږي او همداراز د هغو مهمو موضوعاتو په اړه چې له ازادي رادیو راپورونه اوري په دې اړه کولای شي چې خپل نظر را سره شریک کړي. خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه درته خپرو اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو فریبا ظاهر بیا په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډلیز بریز کې شپاړس ملکي وګړي وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي وایندا تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پنځو بریدګرو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی و. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتر څخه په یوې اعلامیه کې چې نن خپره سوې راغلی چې عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي سره د خپلو لیدنو جزئیات حمدالله محب ته ورکړل. په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو له کبله لږ تر لږه 950 مړه شوي دي او زرګونه کسان بې کوره شول. افغان چارواکي وایي تر ټولو ډیر دغو ورښتونو کندهار او هلمند ولایتونه ځپلې دي. چارواکي وایي یوازې په کندهار کې په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 15,000 کسان بې ځایه شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستي او د څو نورو پروژو چارې رسمن پیل کړې. نوموړي نن دغه ولایت ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکیه ته له روسیې څخه د دفاع هوا سیستم د پیرلو له کبله خبرداری ورکړی دی او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې دوی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د جمهوري قفقاز سیمې له مشرانو سره به وګوري او په ګډو پوځي تطبیقاتو کې به برخه واخلي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان پرون له ایرلند سره د کرکټ د ورځنۍ لوبو د لړۍ دریمه لوبه وبایلو ده. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه چې 500 سرونو کې دا ټول لوبغاړو په سجدلو سره 2500 منډې جوړې کړې. نجیب زدران په 98 توپونو 104 منډې او کپتان اسر افغان په 109 توپونو 15 منډې جوړې کړې. ایرلند ټاکلي هدف ته په 90 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سجدلو ځان ورساو. افغانستان په دې لړۍ کې له ایرلند سره دوه نورې ورځنۍ یا 500 اوریزه لوبې هم لري. لومړی به د روان جمعې او رستی به د یک شنبه په ورځ وي. مخکې له دې د دې لړۍ یو ورځنی او درې شل اوریز لوبې ټول افغانستان ګټلې وي او یو یې د ورخ له کبله به نتیجې سوه. افغان لوبغاړی سید بهادرزاده چې په هیلند کې ژوند کوي د آزاد مبارزو په برخه کې له نورالدین طالب سره لوبه کوي. د خبری ویب سایټونو د راپورونو له مخې سیار بهادرزاده د آزاد مبارزو په برخه کې تر اوسه پورې له څو تنو نومیالیو ورزشکارانو سره لوبه کړې ده او ټاکل شوی ده چې د راتلونکو دوه میاشتو په بهیر کې په کاناډا کې له فرانسوي ورزشکار نورالدین طالب سره مبارزه وکړي. نورالدین طالب په همدې حال کې د برازیل د فوټبال د ملي ټیم د نومیالي لوبغاړي نیمار ساتونکي دي. دغه سیالۍ د آزاد مبارزو د نړیوال سازمان لخوا ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي، او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي. په دې خپرونه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایه چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه وو، که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشاره کړي دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف سورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړي دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځورېږي چې ویلو لیکل همزه دته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډېر زیات موارد دي چې موږ نس